د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے د وایس اف امریکا ڈیوا پسارانه خبری خبرونه کی در تزه بختور شاه هر کله وایم نن د ګول ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان سپریم کورټ بنن د حمزه شاباز د پنجاب د اعلی وزیر پتوګه د ټاکنې په ضد د تاریخ انصاف ګوند د درخواستونو اوریدنه کوي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې جوړ سیاسي ائتلاف پریکړه کړې چې دا خواست اوریدلو د پاره دی د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ په ځای د ټولو ججانو یا فل کورټ او ټاکلې شي د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د صوبې په شمالي غرایزو سیمو کې تیزو بارانونو او سیلابونو د لاسه په لزګونو کورونه وران شوي او دوه کسان پکې مړه شوي دي اخوا په کراچۍ کې هم درنو بارانونو او سیلابونو د لاسه درې کسان د بجلی کرنټ مړه کړي دي او روس د اتوار یا یک شنبه په ورځ دا منلې ده چې د اوکراین سره یې د غلې دانې د برامداتو په سر د تړون لاسلیک کولو وروسته په ساحلي ښار اوډیسا میزایلی بریک کړی دی او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ بنند حمزه شاباز د پنجاب د اعلی وزیر په توګه د ټاکنې په ضد د تاریخ انصاف ګوند د درخواستونو اوریدنه کوي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې جوړ سیاسي ائتلاف پریکړه کړې ده چې د دغه خواست اوریدلو د پاره دی د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په ځای د ټولو ججانو یا فل کورټ او ټاکلې شي د جمعې پر ورځ په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب په وخت د تاریخ انصاف ګوند امیدوار چودري پرویز الهي یو سل شپږتیا او د مسلم لیگ نون امیدوار حمزه شاباز یو سل یو کم اتیا او تونه اخیستې وو خو د اسمبلی ډیپټی سپیکر د مسلم لیگ قاف د مشر چودري شجاعت په غوښتنه دا غوی لس او تونه د شمیرې نه بهر کړل او حمزه شاباز یې وزیر اعلی او ټاکلو چې په ضد د تاریخ انصاف ګوند په سپریم کورټ کې خواست جمع کړي د دې ترڅنګ په هیابات کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې د عامو انتخاباتو ګونګوسي هم روان دي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د صوبې په شمالي غرایزو سیمو کې تیزو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کورونه وران کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي د سیلاب نه اغېزمن شوي خلک وایي کورونه یې وران دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري د پی ډی ایم چارواکي وایي د بارانونو نه متاثر شوي کوهستان سیمې ته امدادي ټیمونه استولې دي اخوا په کراچۍ کې هم درنو بارانونو او سیلابونو د لاسه درې کسان د بجلی کرنټ نکړې دي بلخوا د سند حکومت نن یعنی د ګل پورز د سختو بارانونو د پیشبیني ورستو په ټوله صوبا کې د عامه چټۍ اعلان کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما میشن په یو تازه رپورت کې ویلي په افغانستان کې د انساني حقوقو ترڅنګ د اقلیتونو حقوقو سرغړونې هم روانې دي او د سره خلک ته تشدد او ناوړه چلن سره مخ شوي دغه رپورت زیاتوي چې د کال 2020 د اگست د میاشتې نه تر کال 2023 د جون د میاشتې پورې په وسلوال بدون کې کیمرې غلي او وايي په دې موده کې 2016 پیښې شوي چې پکې 200 کسان مړه شوي او د 1200 نه زیات پکې جوړل شوي دي روس د اتوار یا یک شنبه په ورځ دا اومنله چې د یوکرين سره د غلې دانې د برامداتو په سر د تړون لاسلیک کول ورستو په بندري خار اوډیسا باندې د میزایلو بریټ کړی دی او په اوډیسا خار باندې د روس حمله د نړۍ د نورو مشرانو او چارواکو لخوا هم وغندل شو بل لخته اوکرين ویلي چې د حمله باوجود د بحیرې اسود د ساحلي خارونو نه د اوکرين د غلې دانې د برامداتو پیل د پاره امادګي روان دي او د افریقینا یورپ ته تلونکو غیر قانوني مهاجرو د ژغورلو په لړ کې په څو بیلابیلو پیښو کې د 1100 نه زیات کسان د ډوبېدو نه بچ کړی شوی دی د ایتلی جازونو په بحیرې روم کې د مچمارانو یا کبنیونکو یو کشتۍ هم پیدا کړي چې په سلګونه تنه پکې ناستو او د لیبیا د ساحل نه لري د اوبو په میانس کې سرګردانه پاتې و د ایتلی ساحلي ساتونکو د اتوار یا یک شنبه په ورځ ویلي په دې پیښه کې 15 تنه مړی پیدا کړی دي او شپږ سوه څلور اتیا تنه یې ژوندي ژغورلي دي د یورپ خیراتي ادارو بیا رپورت ورکړی چې څه باندې 1500 تنه نور هم د بحیرې روم نه ژغورلی شوي دي د ایټلي جازونو د ژغورنې دغه عملیات د خالي یا شنبه په ورځ په بحیرې روم کې د کالیبریا ساحل نه 190 کیلومتر لرې ترسره کړي او وایي چې ځینې کسان یې په داسې حال کې د اوبو نه راستلي دي چې د ډوبېدو په حال کې وو او د اسرائیل پوځ په غربي غاړه کې د لټون د عملیاتو په وخت دوه فلسطینیان وجلی دي ځایي چارواکي وایي فلسطینی وګړي په نابلس سیمه کې په یو کور کې دنه وجلې شوی. د اسرائیل وزیر اعظم یایر لاپید ویلی وجل شوی تنان په یو شمیر پی خو کې ککړ وو او حکومتي عسکر یې په لټون کې وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د پاکستان سپریم کورټ د حمزه شاباز د پنجاب د اعلی وزیر په توګه د ټاکنې په ضد د تحریک انصاف ګوند د درخواستونو اوریدنه کوي. د مولانا پلی رحمان په مشرۍ کې جوړ سیاسي ائتلاف پریکړه کړې ده چې دغه خواست اوریدلو د پاره دی د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ په ځای د ټولو ججانو یا یو فول کورټ او ټاکلې شي. د دې درڅنګ په هیواد کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې د عامو انتخاباتو په اړه هم ګونګوسی روان دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا رادیو خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ په د جولای په 15مه نیټه، یعنی نن، د حمزه شهباز د پنجاب د اعلی وزیر په توګه د ټاکنې په ضد د درخواستونو اوریدنه کوي، واکمن ائتلاف په شمول د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ پی ډی ایم نورو ګوندونو پریکړه کړې چې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب اړوند د مقدمې اوراولو د پاره د فل کورټ د جوړولو د پاره به سپریم کورټ کې درخواست دایر کړي. په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل دغه مقدمه چې درې غړیزه بنچ کوي د سپریم کورټ فل کورټ دی باوري وي.
هماره اپنی اداروں کی سیاست پہ مداخلت کی وجہ سے حکومتی نظام کو مسترب رکھا جایا جا رہا ہے.
ریاست د یو خارجی دشمن په لاس نه، بلکې زموږ د خپلو ادارو د مداخلت او سیاست له وجې کمزور کیږي. حکومت ته دی حکومت کولو اجازه ورکړی سي، ولې چې دوی د یو چیلنج په توګه حکومت قبول کړی. د جیو نیوز تر مخه د پاکستان د سترې محکمې یو پخوانی ستر قاضي او درې نور قاضیانو هم د اساسي قانون د آرټیکل 3 د تفسیر څخه رامنځته سو قانوني او سیاسي حالاتو قضیو ته په پام سره د فل کورټ پر جوړولو ټینګار کړی دی. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ بار اسوسییشن له اړخه د وړاندې څخه په دې اړه درخواستونه جمع کړي سوي دي. په تیرې جمعې د هیواد د ټولې لوی صوبې پنجاب د اعلی وزیر د ټاکنې په محل د پنجاب اسمبلی د ډیپټی سپیکر له اړخه د مسلم لیگ کاف دلی لس فوټونه رد کول ورسته حمزه شیباز یو ځل بیا اعلی وزیر ټاکل شوی و. د دې د ټاکنې پر ضد د تحریک انصاف کاندید چودري پرویز الهی سپریم کورټ کې خواست تر کړی و چې د اوریدنې د منظوري ورسته جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ حکم صادر کړو چې د درخواست اوریدنې په حمزه شیباز په محدود اختیاراتو د خپلې چوکۍ سیمواري تر سره کوي. مسلم لیگ نواز جلی مشرانو د سپریم کورټ دغه حکم یو طرفه او د عمران خان په ګټه بللی وو. د دې دغه بیانونو په عکس العمل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودھری ویلی
فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے، تنقید کرنا جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر اس کا تو بنیادی حق ہے لوگوں کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ دھمکیاں دینے پہ تو نہیں آتے.
تو فل کورٹ جوڑا ول واک سپریم کورٹ لری دا عدالت پر پریکٹی نیوکی کول او مخالفت کول د خلکو بنیادی حق ته خوګواش نسی ور کول کېده. بل پلوته د کورونو چارو په خوانی وزیر او د عوامي لیگ مشر شیخ رشید دا وی کړی چې ټول ټاکنې به د اکتوبر او نومبر په میاشت کې کیږي. د هیواد صدر عارف علوی هم د یو ټویټ له لارې ویلي چې موږ د یو داسې امتحان څخه تیریږو چې په کې جمهوریت، میډیا او اسټابلیشمنت ته پکار دی. پاکستان کې داسې حکومت جوړ کړی چې د پاکستان د خلکو د هیلو سره سم وي. یو اړخته د پنجاب د اعلی وزیر د ټاکنو پر معامله په سپریم کورټ کې اوریدنه کیږي. بل پلوته د تحریک انصاف د مشر عمران خان له اړخه اسټابلیشمنت ته په سیاست کې د مداخلت د بیانونو وروسته سیاسي ګوندونو له اړخه هم په سیاست کې په څرګنده د فوج پر کردار نیوکې پیل سوي دي. البته فوج دغه تورونه ردوي او وایي سیاست کې څه کار نه لري او دوی دې د سیاست څخه لرې وساتل سي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده ورزو یو بل مهم رپورت پلو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای د صوبې په شمالي غرایزو سیمو کې تیزو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کورونه وران کړي او د یو ماشوم په ګډون پکې دوه تنان مړه شوي دي. د سیلاب نه اغیزمن شوي سیمې خلک وای کورونه وران دي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. حکومتي چارواکي وای متاثره سیمو ته امدادي ټیمونه استولې دي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو په اړه وروستۍ تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
خوراکي سیزونو کې د ډبل او ټریپل اضافه راغلی د اوورال مهنګای چې کمدار
سرپن الله په یو شخصي کمپنۍ کې کار کوي. د وای په کال 2009 لسم کې د میاشتې تنخواه 1000 روپۍ و. په هغه وخت یو ډالر قیمت نږدې 500 روپۍ و. په دغه حسابې تنخواه 200 ډالر جوړېده. ارپان الله وایي یو مخه کپنۍ کې اوسم کار کوي. تنخواه یې 150 روپو ته رسېدلې خو د ډالر قیمت څو چنده سیوا شوې او موجوده وخت د یو ډالر قیمت نږدې 223 روپو ته رسېدلې او په دې حسابې تنخواه 131 ډالر جوړېږي. ارپان الله وویل د دوی تنخواګانې د روپۍ د قدر کمېدو مقابله کې په روپو کې ډېرې کمې سیوا شوې.
زه دا ویم چې زه کوشش کوم چې زه چرته ځان له یو پارت ټایم جاب وګورم. نو په دې کوشش کې لګیم ځکه چې هغه تنخواه دونه ده چې بس پاغی لا خپل ضرورتونه پوره کیږي. که چا داسې غټ ایمرجنسی یا بل څه پکې راشي نو بیا د هغې دپاره د یار دوست نه یا د بل چا نه قرض کولی.
د پاکستان مرکزی بانک د جولای میاشتې شمیرو تر مخه په ملک کې د ګرانۍ کچا 20% ته رسیدلې ده. بهرلی دیاړي مزدوري کوي او وایي څو کاله مخکې به د ورځې دیاړي د 500-600 روپو پورې و او هغه اوس د 200-300 روپو ته رسیدلې خو د کور خرچ چلول ورته پکې ګران شوې دي.
په دې ډول کې ولا چې ډېر کوشش کوو نو نشو برابر کوو برابر ولې هلته پکې د یو دوان شي خرچې شي
د اقتصادي چارو کارپوه سجاد علي وی پاکستان کې غیر ملکی زیر مبادله نږدې 9000 ډالر پاتې ده. د پاکستان د توانه خوراکي سيزونو زیات انحصار په درآمد باندې دی چې ورسره د ډالر قیمت ورسره تربله زیاتیږي. نوموړي ویل پاکستانی معیشت دومره توان نه لري چې د روپۍ د قدر کمېدو په حساب تنخواګانې زیاتې کړي او نه کاروباریان د دې جوګه دي چې د مزدورانو دیاړۍ د روپۍ د قدر کمېدو په حساب زیاتې کړي.
نو موږ مهنګۍ موږ نه ډېره مخکې تلې زمونږ آمدن ډېر شاته پاتې شوی دی او دغه وجه ده چې موږ خپل ضروریات نشو پوره کولې په هغه آمدن سره کم چې زمونږ اوس وخت کې دی.
د پاکستان مرکزی حکومت په ګرانۍ د کنټرول ساتلو لپاره د سود کچا 15% ته زیاته کړې ده. د ترڅنګ د صحت کارت او راشن کارت په نوم پروګرامونه پیل کړي. د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې په بجټ کې اضافه اعلان کړي او د مزدور د میاشتې کم نه کم اجرت هم زیات کړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې پروګرامونو نه ترلاسه کیدونکو اسانتیاو مقابله کې د ګرانۍ کچا په تیزی سره سیوا کیږي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د پاکستان مرکزی بانک موقتی گورنر ډاکټر مرتضی سید ویلی د مالی کال 2023 درشتم د پاکستان د بارني فاندنګ یا فاینانسینګ لپاره د 3 ارب ډالر ضرورت پوره شوه او وی پر اتلونکو څو هفتو کې به د هیواد د مالی وضع په اړه د مارکیټ دننه غیر ضروری ویری ختم شي. خو اقتصاد پوهان وای کده مرکزی بانک د گورنر دا خبره سم وي نو بیا ولې د ډالر په مقابله کې پر روپی فشار نه کمیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین پر رپورت کې.
د بهر ملکی خبری ایجنسی رائټر تر مخه د پاکستان د بانک موقتی گورنر ډاکټر مرتضی سید ویلی چې د نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره د پروګرام لکبل د هیواد دراتونکو 12 میاشتو د بهرنی فاینانسینګ ضرورت پوره شوه دی او د IMF سره د چارواکو په کچه د شوي لوزنامې پراتونکو جایزه غونډه کې به د پاکستان د کمزورې هیوادونو د لوملړ څخه بیا لولو کې هم مهم کردار ولري. ولې چې زیاتره هیوادونو ته د IMF لاټړ نه دی تر لاسه خو د اقتصادي چارو کارونکي د پاکستان د مرکزی بینک د موقتی گورنر د بهرنی فائنانسینګ ضرورت پوره کېدو په داوا پوښتنه راپورته کوي. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوها مهتاب هیدر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي کډ مالی کال 2022-23 لپاره د 3.15 ارب ډالر د بهرنی فائنانسینګ التیا پوره شوی وي، نو بیا پاکستانی روپے ولې پر لپسې د فشار لاندې ده.
تو اگر یہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں تو وہ ایگریمنٹ اور وہ کانٹریکٹس وہ دکھائیں، اور وہ ان فلوز اگر اسٹیٹ بینک کے اس میں ڈیٹا میں جو افیشل وہ ریلیز کرتے ہیں اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جائیں گے.
ہغوائی کدا ٹول سیزون پورا شوی دی، نو بیا دا آئی ایم ایف سره دا ایگزیکٹو ڈائریکٹرانو په کچا د لوزنامه توثیق ولی نکیږي، او کو دا رقم د پاکستان مرکزی بینک ته ترلاسه شوی دی، نو بیا مرکزی بینک په خپل ډیټا کې دا ولی نه خایي. کو دا رقم د بینک په سرکاري ډیټا کې په نظر راتلل پیل شي، نو بیا د هغې وروستو کې دی شي چې پر روپې فشار کم شي. پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي کړکیچ او د سیاسي عدم استحکام سره مخ دی، او د هیواد د بهر ملکی زر مبادله ذخیره 10 ارب ډالرو ته لاندې راغورځېدلې. د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې 13 اونۍ خپل 8% ارزښت بایللی دی، او په بینک کې دا وخت یو ډالر په 225 روپۍ خرڅېږي. د پاکستان د پیسو بدلوونکي اتحادیې صدر ملک بوستان د ډالر په مقابله کې د روپې د قدر په پرلپسې توګه د کمېدو بیلابیل علتونه ښایي. نوموړی د وایس آف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د ډالر په مقابله کې د روپې په قدر کې د کمی لوی علت د هیواد دننه موجوده سیاسي بې ثباتي ده. هغه وایي کله چې په سیاسي توګه د پریکړو دروازې بندې شي، نو ورسره د اقتصاد لارې هم تړل کېږي.
نمبر دو جو وجوهات ہے جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ افواہیں بھی کر رہی ہے. اصل مسئلہ جو ہے پڑا ہے وہ یہ کہ ہمارا امپورٹ بل ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم اس کو کم کریں.
ہغوائی دا ڈالر پا مقابلہ کی دا روپے پا قدر کی دا کمی بل الوی وجہ دا پاکستان دا اقتصادی سقوط افواگانی او دا حیواد مخبزیاتی دن کی امپورٹ بل دے. خکار دیوی چی دا پاکستان تجارتی خسارہ ہم دا وقت نزدی 8 ارب ڈالر اتارہ سے دلے، او تازہ شمیرے خائی چی پاکستان پا روان میاش کی دا 9 ارب ڈالر شیان درامت کڑی، او برآمدات دا وقت دا 3 ارب ڈالر پکچا ولاړ دی. خکار دیوی چی دا پاکستان او آئی ایم ایف ترمیانس 13 اونۍ د چارواکو په کچه د پور لوزنامه لاسلیک شوی ده، او د دې لوزنامه لاندې به آئی ایم ایف پاکستان ته 1 ارب 19 کروڑ ڈالر رقم جاری کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
گرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما مشن په یو تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د انساني حقوقو ترڅنګ د اقلیتي ډلو د حقوقو سرغړونې هم روانې دي، او د سره خلک ته تشدد او ناوړه چلند سره مخ شوي. دغه راپورټ زیاتوي چې د کال 2020 د اگست د میاشتې نه تر 2022 د جون د میاشتې پورې په وسلوالو بریدونو حکمې راغلي، او په دې موده کې 2016 پیښې شوي چې پکې 900 کسان مړه شوي او د 1200 نه پکې زیات جوبل شوي دي. تفصیل پی د ډیوا خبریال فرید شینواری په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغان میرمنو د حقوقو فعالانی وای په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو نه پس خزه د سختو کړاوونو، د روزګار نشټوالي، په آزاد توګه ګرځېدو او نورو بندیزونو سره مخ شولې. دوی وای په افغانستان کې لا هم د جنکو د سانویز د کړو باندې بندیز دی، چې لکابلې د دوی ژوند او زده کړو باندې ډیر تاثیر کړای دی. د افغان خزو د حقوقو فعال او واک تحریک غړي یل د بازوان وی او وی ډیو توای په دې وخت کې د افغان میرمنو ژوند ډیر کړاوونو او تکلیفونو سره مخ شوی دی.
لکه څنګه چې اوس د یو کال پورې کېږي، د یو لس میاشتې وشوي چې زمونږ په افغاني انجونو پر مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، بې روزګار دي، بیکار دي، او خځې عموما ډیر د تاوتریخوالي سره مخ دي، او په اوس وخت کې د دوی ژوند ډیر تاوتریخوالي سره مخ شوی دی، او د ډیرو ستونزو سره. لکه څنګه چې تاسو د یوناما وویل، امداسي په افغانستان کې ډیر خلکو ته معلومات دی، او زه دا وایم چې نړۍ باید د دغسي انسانانو پر څنګ کې ودرېږي، او د دغسي انجونو او د خځو پر څنګ کې، او د هغو د مشکلاتو او د ستونزو لپاره یو د حل لار راوباسي.
د جولای په شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب، بے عدالتی وژنې، په خلکو تشدد او ناوړه چلند، او د خزو او جنکو د حقوقو نه سرغړونې روانې دي. د افغان خزو د حقوقو فعالان وایي باید په افغانستان کې د انساني او خزو حقوقو ته پاملرنه وشي، او خزې ازادۍ سره اوسېدو او ژوند تیرولو ته پریښودلای شي. یل دبازوان وای په افغانستان کې خزو په تعلیم او ټولنیز حقوقو تر لاسه کولو کې چې کوم پرمختګ کړي وو هغه هرڅه پښه لیدي.
مونږ به څنګه افغانانی پیغلی او انجونی به څنګه د نړۍ سیالو پیغلو سره او د خزو سره سیال شي چې یو کال د دوه په تعلیم کې ځن راغی او دوه د کار روزګار د هرڅنه لکه په دوه باندې دومره بد تاثیر کړی دی په ټولو باندې په مونږ باندې یعنی د یو قیدیانو غوندې ژوند تیروي. هغه خزی چې هغه په دې جنگونو کې خپل د کور ټول سړي د لاسه ورکړي دي هغه واړه واړه بزنسونه لرله هغه ک دفترونه لرله هغه کتلې د خون کې به هیڅ باندې کار کړ خو یو علاله نفکه کور ته راوړه اوس هغه خځې به سرنويشت شوی دی.
د ملګرو ملتونو په دغه ریپورت کې ویلې شوی په افغانستان کې عام وګړي او په ځانګړي توګه خځې او جینکۍ د خپل بشري حقوقو تر لاسه کولو نه به برخې پاتې شوی دي. فعالانی وای په افغانستان کې د جینکو د سانويز د کړو باندې لګول شوی بندیز د جولای په 14 منېټه درې سو ورځې پوره شوی دي. د افغان میرمنو د حقوقو فعال او خبریاله فاطمه احمد زیوی او وی ډیو توای په افغانستان کې زیاتره میرمنو خپل مړونه او کورنۍ غړي د لاسه ورکړي نو ځکه کار کول باندې مجبور شوې دي.
هغه ورس تربل د انسانانو حقوق تر خپلاندې کیږي میرمنې هغه یو خواته به پریدو میرمنې حقوق تر خپلاندې شوي دي دلته د نارینه حقوق هم تر خپلاندې شوي دي ځکه چرته چې تعلیم نو وتی حل د کار نشته خلکو ته د کار زمينه نشته نو انسانانه هم دې ته مجبوريږي چې هغه لاش ناوړی کارونه وکړي ځکه هغه د خپل ماشومان او د خپل کورنۍ او د ځان تل لپاره هر ناوړه کار ته لاس اچوي تر څو خپل ځان او ساتي خپل کورنۍ وساتي.
د انساني حقوقو نړیواله ادارې هيومن رائټس واچ څوره جوړان دي ویلیو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو یو کال پوره کېدون کوي او د جینکو په سانوي تعلیم باندې بندیز ترڅنګ هغه فقط د جنسیت په بنیاد د تعلیم نه محرومه ساتل شوې دي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا په خبرو.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا روس د اتوار یا یک شنبه پورز دا منلی چې د یوکرين سره د غلي داني د برامداتو په سر د تړون لاسلیکول ورستو په بندري خار اوډیسا باندې میزایلی بریټ کړی دی. په اوډیسا خار باندې د روس حمله د نړۍ د نورو مشرانو او چارواکو لخوا هم غندل شوی. بل اړخته یوکرين ویلي چې د حمله به وجود د بحیره اسود د ساحلي خارونو نه د یوکرين د غلي داني د برامداتو پیل د پاره امادګی روان دي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زمونږ همکار فواد لامی وړاندې کړي.
د روس د خارجه چارو وزارت ترجمانې ماریا زاخاروفا په خپل ټلګرام اکاونټ کې لیکلي دي کالبر میزایلو د اوډیسا په بندري خار کې پوزي اډانه په ډېرې درستۍ سره ویجاړې کړې دي. د جمعې په ورځ روس او اوکرين داسې یو تړون لاسلیک کړ چې تر مخې اوکرين کولی شي د بحیره اسود په غاړه پروت خپل بندري خار اوډیسا څخه په میلیونونو ټنه غلدانه برامد کړي. خو د دې تړون د دستخط یو ورځ وروسته د خالی شامې په ورځ په اوډیسا باندې د میزایلو حمله وشوه. روس اول وویل چې په دې حمله کې د دوی لاس نشته خو د اتوار په ورځ بیرته ومنله چې حمله دوی کړې و. تر اوسه دا نه معلومه چې روسان ولې د حمله د ذمہواری په منلو سره د خپل اولی خبري واوښتل. د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي پر روس باندې سخت تنقید وکړ چې غني د غلدانی د برامداتو تړون په خطر کې اچول غواړي. صدر زيلنسکي د شنبه یا خلیپ ورځ په ماخوستن وویل چې په اوډیسا خار باندې د روس حمله یو مضمومه حمله ده او په خپل د روس سیاسي موقفونو باندې هم یو ضرب وو. کپا نړۍ کې یو څوک اوس هم دا وویل شي چې د روس سره یو قسمه ډایلاګ یو قسمه تړونونه لازم دي نو وګوري چې اوس څه روان دي. نن د روسانو کالبر میزایلو دغه قسمه بیاناتو د پاره هر ډول امکان لمنځه وړي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن هم د خالی شنبه په ماخوستن د یو بیان په جاری کولو سره د تورته خبري وکړي. د امریکا خارجه وزیر په خپل بیان کې ویلي دا حمله یعنی د جمعې ورځې تړون په وړاندې د روس د ژمنې اعتبار باندې سنجیده شک پیدا کوي او د ملګرو ملتونو ترکی او اوکرين مشترک کار کمزور کوي کوم چې د نړۍ بازارونو ته د بنیادی خوراکونو رسول دي. د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC مشر ډیوډ ملبند په یو بیان کې ویلي چې د جمعې ورځې د تړون نو وروسته دوی ته دا امید پیدا شو چې د اوکرين د غلدانی په برامداتو سره به نړۍ کې د لوګي بحران لګرا کم شي. د ملبند په وینا دوی په خوا هم ویلی و چې په اوکراین کې جګړه هم د اوکراین لپاره غم جنې پیښه ده او هم د ضرورتمندانو لپاره یو نړیواله عالمیه ده. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د اوکراین سرکاري رسنۍ سسپلنی د اوکراینی پوځیانو په حواله خبر ورکړی چې د روسانو میزایلو کوم د پام وړ زیات نقصان نه دی اړولی، او د حکومت یو وزیر هم ویلی چې د بحیره اسود د ساحلي ښارونو څخه د اوکراین د غلدانی د برامداتو پیل لپاره آمادګۍ روانې دي. په اودیسا ښار باندې د روس حمله د نړۍ د نورو مشرانو او چارواکو د خوا هم غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش په یو بیان کې ویلي چې د جمعې ورځ ټولو اړخونو په نړیوال سټیج واضح ژمنې وکړي چې د نړۍ بازارونو ته د اوکراین د غلدانی او نورو متعلقه موادو د پاره به د خوندي ترسیل لار یقیني کوي. ګوتریش زیاته کړه چې په نړۍ کې د وګو او غریبو خلکو د پاره د اوکراین د غلدانو برآمدات ډیر اهم دي، او روس اوکراین او ترکیه ته پکار ده چې تړون پوره عملي کړي. امریکا او یورپی چارواکو هم د روس د روسی ګامونو مذمت کړی دی. فواد لانی، وی او ای دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
خو خبري خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداري د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یورپ کې د امن او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای مستقل نمائنده مایکل کارپنټر ویلی دی چې د روس فوجونه د سویلي اوکراین د کرسن سیمې ځان سره د یو ځای کولو کوششونه کوي، او دې مقصد له دوی د غلطه د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزه شروع کړي دي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر زیاته کا چې کرسن سیمه د روس د ظلمونو او د ویرو ترهو یو مرکز جوړ شوی دی. د دا هم اوی مونږ وینو چې روسي واکداران د اوکراین په روس کې د شاملولو هڅه کوي. د کرسن د شپږو سو کسانو د بندیوان ساتلو ډیر بوګنون کې خبرونه هم راغلي دي. دغه خلک د اماراتونو په تیخانو کې بند ساتل شوی دي، چرته چې په خلکو د الون بلون تیرولو او د تشدد کولو ټول سادو سامان موجود دي. بندیوان ساتل شوو کسانو کې مقامی سرکاري چارواکي، صحافیان، د اولسي معاشري وګړي او هغه کسان شامل دي په چا چې د روس فوجونو کرسن او خواوشا سیمو کې د اوکراین په حق کې وستې شوو جلوسونو کې د برخي اخستو غوتي پوری کړی دي. دین علاوه د شناخت کول په نوم د کرسن د خلکو ډیره بیزتی کیږي او ډیره ناروا اختنی پختنی ترنه کیږي. د روس فوجونو مقامی خلک نسی په بندیخانو کې بندیوان ساتي، او د اوکراین حکومت یا ازادي میډیا سره د څه قسمه اړیکو لرلو باره کې تنه تپوسونه کوي. په دې عمل کې ډېرې ورځې لګي او دومره ورځې دغه خلک بندي خانو کې بندیوان پراته وي. دې نه پس د روس فوج فیصله کوي چې کم کسان پکې اوجني، په کم تشدد جاری وساتي، کم تر نامعلومه مودې پورې بندیوان وساتي، او کم په زور روس ته وديږي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې روس د کرسن د خپل قبضې لاندې راغلو سیمو کې د خپل بډیسو او د ګډاګو د واک اختیار قائمولو په تکل کې دي. اومدا کار روس په کال 2014 کې په ډونیټس کې او په کال 2015 کې په لوهانس کې کړی وو. بلخوا د روس حکومت د روس د اختیار لاندې راغلو علاقو کې د انټرنیټ د نظام د ګډوډولو کار شروع کړی دی چې دا شان خلک صحیح معلومات ترلاسه نکړي شي، مالی لیندین ونکړي شي، یا چا سره رابطه قائم نکړي شي. د سکولونو پرنسپلان د روس سلیبس نه طالب علمانو ته د سبق په خودلو مجبورول شي. اگر که ډیرو پرنسپلانو د خپل سرونو په خطر کې په اچولو دین انکار کړی دی. اقتصادی لحاظ سره روس پر اتلونکو وخت کې د اوکراین ځان سره د شاملولو تیاریاں کوي. مقامی خلک د روس روبل کرنسی کې په خرید او فروخت کولو هم مجبورول شي. خلکو ته دا هم ویناګان شوې دي چې خپل کاروباري جایدادونه د روس قائم کړي نوي ګډاګي حکومت سره درج کړي. د امریکای سفیر خاغری کارپنټر د خپل تقریر په اخر کې وې چې روس د هلسنکی د نامې د قطعي قانون د لس پلس اصول او د متحده قانونو د منشور خلاف ورزي کوي. د امریکای په دې یقین دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د فوجونو نه دی په کرسن او د اوکراین په نورو سیمو کې د کیدونکو ظلمونو تپوس وشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای.
قدر من اوریدن کو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبرونه په دې ځای پای ته ورسیدي. زه بختور شاه سره د پروډوسر ناهید سحر ستاسو نه خلم اجازه خورز خو وختونه مناسب شه د لوی لا پامان.